سلام د سهار ته بجې شوې ده سف یو لاستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خلاصته ويم پهل په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دی وغندل چې لوقت رسیدو درې کال ورسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجه خپل سر نیونو او سانسور ته دوام ورکوي دغه سازمان په طالبانو غاکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي په بیان کې راغلي په 2023 کال کې د طالبانو لوقت رسیدو ورسته په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې مخ په زیاتې دودي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد سیندیزو او زو په زینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډېر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی د خبر پاڼې کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا غزنی خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډېر دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه دا لوبه د کانټیننټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب شو افغان لوبډلې 15-4 بریا خپل کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن سهشنبه له کویټ سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنځشنبه له کوربا تایلند سره مخ کیږي د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي د روان سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غاکړې چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي دوی د خبرداري ورسلغه ورکړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر د دوشمې پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 او په اگست کې لږ تر لږه 2 برابر شوی په ایران کې د روان کال لپاره رئیس د اعدام شو کسانو شمیر له 400 اوخته او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شامل دي په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوی دي د پاکستان د سیړنی او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال جولای را په دی خوا د غیواد لپاره تر ټولو خنړې میاشت و د غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړي ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېری امنیتي پیښې وشوې خو د ورته ورو میاشت پر طلب خبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې د سیړنی او امنیت د مطالعې مرکز یاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړی و او پکې 245 تنه وژل شوي د مرکز پر اساس په وژل شوو کې 92 ملکان 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلې چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشاره وویل دوی د سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی د همدارز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې نوی محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریز په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلې بولي تفصیل له عصمت څاروانه ورو
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډب کړې ده امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړې ده که څه هم په بیان کې د دوه هیوادونو چې له دې وړاندیز سره مخالفت کړی دی. نمونه نه دی یاد شوي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوې چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې تر حده فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتونو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلفوي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یوه آباد، سوکال، سوله ییز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورونې د غړو په وختنه پرون سهار پیل شوی و، د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ ویل د شپږو نورو برمته مړي د رفح په یو تونل کې موندلې دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له اسمت ساروانه اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کار بندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي ډلې لخوا د شپږتنو وژل شویو برمتو د جسدونو له موندل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغمل مړي موندلې دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د یو سلو یو پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبې په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجو په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقبل سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګنابه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه
دوی کاش که بیا خپلم دار ک پر دیشی باندې عمل وکي. دوی خو عمل پر دین کی. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري د نغمه غزل اوري. دوی خو نو به دار کم دي. دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي. اغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اوریدل د روح فزاوه له زده کړو او کار څخه یې وروسته اوریدله او خپل وخت یې خوښ تیراوه.
خو مې جاوید امرخیل سندری اوریدلی په هغه وختو کې خصوصا چې زبا تخصص فم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندې والو سره تتون. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن امدمو چې روم مکیمو کړی قدر من اردوگو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي. دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان لیدي دوی راڅخه بیاي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي زمان په یوه ساني بیرته نه رایي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې نو واده دغسې په چپ په چپ پای تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان څوک خوشحالي کولی نسي د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاده ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه یلا نسي کوی اوس به یو بدنامي راورسېږي دا زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي د ځینو کورنیو د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې وه
که دارت وای چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې ډیکونه لګول اوس خو هغه شان خو نهسته فقط ډیک هم په قرار اواز سره لګي حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي بالا راس ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نهسي کوی
په موټر کې لا نهسي لګولی په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې راښته کړې او وهلې ورکړې و بیرته فریش چې بل واره غزلې ونه لګ
دغه وضعیت څومره دردونکی ده څومره د خفګان وړ دی
بیخي ډېر د خفګان وړ دی د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېرې ځایونه خپل په کور کې خوشحالي نه کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه کوي نو دا دردونکی نه دی
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم، گست سری که تغییر نخوری. ایس امکانم نلری، نه داد تغییر واردی. دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دادی. موج لامخ یادی وزیفه و شایمه با مدر لود لاغه وزیفه با مخ دا بیولی. پر موج باندی آغا وزیفه و درولی. یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان کی یو دیر مهم بخش دی. پیسیس سایکو سوشل در یادو. دا به حد زیاد از موج با افغانستان کی مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی. زوانی حالت د شکېدو د پاره دی لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول دا مکمل ځایونه پر ودر پر ټول موسساتو باندې نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شو زباندې هر خوا هر لار بند کړي دا خو پر انجنونو پر شو زباندې پر کوچنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي په مریضۍ باندې دوی اختصاصي دي خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسی کوي هغه د علاج طریقې لا بند کړه دا مکمل پیسې سیانه بند کړلې پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې
bale کدارت وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي خې بونزي چې ولې سندري اوري په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري
په دومره قرار ځخ سره مخکې مدسې و ځخ به د باندې خلکو الیده اوریته و ماشاالله څومره ښه خوشحالي کوي لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاک اوریدلې چې د شزه کیا شاله کوي کیا یو څوک ولاړ دي د لې خوشحالي کوي نه په چی شي کوي دوی چی شي اوري ځکه وای نه اوري دومره ځخ قرار یې په لارې باندې ټول ګوشکې او د شپه په غوښ کې شي چې یو موسیقي اوري ترڅو یو خپل ذهن سم کې ور باندې په ادي حالت کې دغه رقم چې ګوشکې ټول په غوږ یې زموږ د کور و شاته یو کوچنی نری کوڅه ده دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جوړه تیری زموږ په کور کې خوشحالي و زما د ورینداري درېم و جوړای ورته راوړې و د واده درېم ورځ و دلته موږ یو موسیقي لګولې و دلته خلکو اوریدلې و د طالبان اوریدلې و چې په دغه کور کې زلی شروع دي د سیس موږ و د کارټې ته راغلی و خدای سي دي چې د موږ کور کونج کې دي کچېره نیمایان وای د سیس موږ د کور خلک به ول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولي اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بل موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشالي نه کو بس چې پرام ناس چې خلاص او دوی خپل به څه هم کوي دوی کاش کې بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چش د عبید الله جان غزل اوري د نغمه غزل اوري دوی خو نو به دا رقم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي هغه کار چې ولس ته حرام دی دوی ته حلال دی.
دغه عام خلک بیا نسی کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسی ورته ویلی نو په چا کې دومره جرأت دی خو د ستې سر ور وخریي بندې یې کې یو بل چمپه وکې وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مو دارکه موږ روان وو پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري. یو داسې دا غټ سړی ته دی پر عام میدان چکې ورسره کولې. آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي؟
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې وایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کوم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي. دا وسلې د کومه ورته را رسیږي؟ د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي؟ او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي. لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم. دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی و تورې ورځې په مناسبت کې ګرځره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي. بله دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوه کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی، موږ هېڅ شی نه سوی کولی، همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو.
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپیزه لیکلې وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله. ما په کلی کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری، یعنی زموږ اوتاس ډېر مشران بول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي. لیدلي مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو موږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نسو. دا خو واضح خبره ده. او زه خپله کله کله شاعري کوم، نو دې شان سره علاقه لرم ډېره زیاته. خو اوس اورېدل ناممکن دي بېخي. چېرته کوم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاینی که غی نو من یه بندهو یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید پتی برخه که.
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروس دی تاسو کم شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته؟
از ما شیر و بله لوسته دا زه سور از مخ که زمنگا دی کورنه یعنی واده و دورور واده می او داخل پر ما دخپل طول ملگری خاله زمن اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جوڑ کردی و نو هر چا تی دخپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیف پا که کرده دا. بله او لارم اداسی شون را سرشتا دا آن ترانه ایم لیکلی دی پدی مورد که
ترانون با تیر سو بیرت پا شیر بده خبری اوکو. ام دا شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی دا دی دوستان صفت رو که کردی او بیا دا هنرمان پسندره که ویلی
را سرشتا دا مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان دا لکان مراخیستی دی لکه داسی میولی زما خاله زمان خود دیر دی دا مالیاره که پکیزان تزاین لاری نه چه امیر خان را نهیر نشی دی دا اخلاق زپا تلقام نوار که اوما او حمیدالله هم خفه نشی دا مصری ورته لزړه ډاله کوم. شیر مسافر په فرانسې کې زله وطن دا پیام ورته لګم. مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه. وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم. نن دا ته پیزي دې چې ما په واده کې لیکلې دې دېنه بغیر زړه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه. ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دې. لنوري شاعري څخه مو هم غوړی او څو وو
شو غزل درته وایم کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کم.
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته.
اوه
په ظلم کې حد کړي باڼه یلک تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باڼه یلک تقدیر کړي پزړه باندې زما کوي
گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکرم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکرم دا غټی غټی سترګی خمار خیسته خیسته ودا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا ودا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو بې شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې لري ستا ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسې څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغه ترسیږي نو به شکه چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکا پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو شپېته فیصد یو بیا فیصد می با هغه وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا له درس څخه فارغ سولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط تر چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو شل فیصد یا لس فیصد له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خاپه سیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سی امکانات ورته مساعدی زمينه دغه مشکلاتو نه دی فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ځون په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بندي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعده د کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته په ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې و مغاړي لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لاند جمله کې و چې ناممکن نسوي دا
لرواني اړخ څومره بد تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای لرواني اړخ څومره مایوسه کوي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي دا چې ته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړې ته تېخو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړې ده ته خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولې ده او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وغوړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د ژوند کولو حق ونه لري هغه ته یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري ته هغه حق واخیستلی سي بېشکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي ماحول تغیر سوی ده پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلوده کوم وخت چې زمينه به مساعده ستو یا برابر اسوله ترګټه به مخسته.
په افغانستان کې خو د سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابر، نو مونږ به د جاوید امیرخیل دغه ورستۍ سندره چې ډیری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ. اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چړنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي، ځکه چې تدمون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده، موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی، انسان د موزیک سره ژوندی دی.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خبرونه درسي مسایل لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې، چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول راځو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډېره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 4 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو میلی لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتیګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی. مونوسکرایډ، ډای سکرایډ او پولیسکرایډ د دې د ډولونو څخه دي. مونوسکرایډ یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډای سکرایډ یا د کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولیسکرایډ یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکرایډ د ډلې څخه نشایسته ول وایو. نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یوځای کیږي، یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او دغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز. سلولوز هم د ګلوکوز د سو مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. رادزو پروټینونه، پروټینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروټین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروټین دوی لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل سوي دي چې په دغه ډولو سره دي. امینو اسیدونه چې دي، یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسي جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسی امینو اسیدونه هر امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نور امینو اسیدو څخه جوړولای شي. یعنی اساسی امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو، او غیر اساسی امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یوځای والي د مخه توپیر کېدلای شي. یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس رازو شحمو ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځای والي څخه لاسته راځي. دی هم په ډیر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی. او دی دوه سرچینه لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولای. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي. په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایو، دغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر صدر مخه راځو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې خوراکي موادو ویشل د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې شته ویل کیږي. د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ سا د باندې خارج کوو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید، ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کربز دوران دی او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریت د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځ ته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازي تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلېږي. ای ټی پی یا اډینوزین ټرایفاسفیټ دا غی انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل اغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هضمي په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایروویک اسید باندې تبدیلیږي، ورسته پایروویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخليږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازي تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر دلته اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازي تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازي تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازي تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازي تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوې چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت په دې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لاره د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې د انرژي د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د غوسو انرژي سو.
مننه چې لازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی خونکې موخته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی د جینیټیک پیژنو، د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک، خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي. د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول څنګه په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوې نسل ته، او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، دا سوي چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوی نسل ته لېږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جنتیک د علم په نامه یادیږي. د جنتیک تاریخچه، څه وخت جنتیک استفاده کېدل یا څه وخت منځته راغله، وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بېلابېل نباتات به یې کرل، د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو دپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش یې کوي. د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره، ډېر وختونه چې تېر سوه، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه له دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې، او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار، یا د دغې پوهې څخه کار اخیستل سوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې، کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره یې د بېلابېل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جینیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جینیټیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي این اې بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي این اې څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جینیټیک څخه کار اخیستي، د جینیټیک د علم څخه یا د جینیټیک د انجینرۍ څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی، هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپل بشر کولای سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پیړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوې سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینیټیک په نامه یادیږي. دا جینیټیک علم چې دی، هغه یو نوی انقلاب په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دی چې د دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینیټیک په نامه یادیږي، چې د خپل جینیټیک په بیولوژي کې یو مکمل، یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په اتلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته درسي مشخصاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو، یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره، څنګه یو خصوصیات، یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول سي هغه ښکاره کېږي او ځینې نه ښکاره کېږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پیړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاوو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای، یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جینیټیک د علم پلار، یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي. ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ. یعنې دغه قوانین چې منځته راغله، یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل، هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د موندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول. یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول، په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته شل کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د مندل هغه نظریات، تجربې او مطالعې صحیح وه. د جینټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی. یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینټیک کې نوي موضوعات راځي، جینټیک اپډیټیږي او نوي نوي شیان په هغه کې کشف کیږي او هره ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بل عنوان مو دی جینټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله. که چیرې مثلا یو چا ته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی شي د بکتریا په واسطه تولید شي، دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید شي. یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل شي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ ته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1993 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کیږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې وشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دته د جینټیک انجینري وای. د جینټیک عملی تطبیق مو بل عنوان دی. وای د جینټیک عملی تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی. عملی تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این اې قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس، مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینس پوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ شوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کومې کړنې سرته رسوي د هغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کلونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نه سوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېر چې و هغه بسواله نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرېدی، خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی شي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این اې ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعد شرایطو یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږ د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره وو. د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره وو. دوی څه وکړه؟ د موږ د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره وو یا هغه جسامت یې دوه برابره وو. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دی چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنې زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي کولی شو د متقابل قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این اې اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا اوس موږ د جینټیک موضوع جینټیکي انجینري دا چې په کومو ځایونو کې کار اخیستل کیږي په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او څه اندازه درته ګټور تمام شوی وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Gum, jam, jam, gum, pal, پل روان یم گام گام غږیږم پل پل روان یم گام گام غږیږم پل روان